وخت مازیګر 15 بجې دی. د مشال ریډیو په دې ورستۍ خبرونه کې د خپل کوربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان جاسوسي ادارو نیول شوي مشکوکه ترګرو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د سپارلو پر پلان کار پیل کړی دی. د پاکستان سینټ شلم آئینی ترمیم منظور کړی. په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه نوی رپورټ مخې ته راغلی دی چې وایي چې اوس هم خبریالان له خطر سره مخامخ دي. دا ډول د قبایلي سیمو په اړه هم ځینې رپورټونه درته لرو. خدا هر څه به ورستی پایل له خبرونو کو ویونکی احمد شاه اعظمی.
تر هر څه وړاندې د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په دې کار روان کړی شاوخوا 900 مشکوک ترګر صوبایي حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر په دې نو تورونو بخښنه غوښته چې پکې ویل شوی په افغانستان کې نړیوالو پوځیانو د قرآني نسخو سپکاوی کړی. او ایران ویلي د ملګرو ملتونو کارپوهان د اټومي بټیو د څارنې لپاره نه بلکې د خبرو اترو لپاره د هیواد ته راغلي دي. استاد پام بشپړ خبرونه تر ګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په دې کار روان کړی چې شاوخوا 900 مشکوک ترګر صوبایي حکومت ته وسپاري. د پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له صوبایي حکومت سره دومره حراست خانه نشته چې د هغوی امنیت په کې ټینګ وساتل سي. دا د خبره چې پر دې هم کار روان دي چې حراستي مرکزونه پیاوړي کړي.
So that under process da khuda estimatedly like there is a confirmed figures nishta kho estimation among da re 700 to 900 bhi da se kada process rawan de la complete che ne de asal ke de ke logistic problems on the among our detention center la sahi tre ke sar functional de
د قانون وزیر ارشد عبدالله لولسخه خواست کړي چې د ترګرو په ضد د گواهی لپاره عدالتونو ته ورسي او گواهی ورکوونکو ته به هر ډول تحفظ ورکول کیږي. د پاکستان سینټ د شلم آئینی ترمیم بیل منظوري ورکړې ده. د سینټ څلور اویا غړو د دې ترمیم په ملاتړ او دوی په مخالفت کې ووټونه واچول. د دې ترمیم د منظوري وروسته پارلمان ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل په دې ترمیم سره به پاک او آزاد انتخابات یقیني وګرځول سي.
جو پاکستان موومنٹ تھی جو تحریک پاکستان تھی
دا پاکستان تحریک دا جمهوری اقدارو لپاره او دا ډول دا تحریک دا موجوده جمهوری عمل بنیاد دی او موږ به دا مخ په وړاندې بیایو
کی هم نه اوس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں.
یاد دی چې د پاکستان کامیاب اسمبلی وړاندې لا په 14 فروری د دې بل منځوري ورکړې و. د دې ترمیم مقصد د نامکمل الیکشن کمیشن لالاري د پارلماني او صوبایي اسمبلی او 28 زمینی انتخاباتو ته تحفظ ورکول دي. په کورم ایجنسی کې د تیرونی تر ځانمرګي برید وروسته د امنیت د وزې د ساتلو لپاره د سونی ډلې د مشرانو او د ګرینډ جرګې د غړو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پولیټیکل انتظامیه تر مخه د کوزي کورم ایجنسی په صدې سیمه کې په جرګه کې د ګډون لپاره د کوهار ډیویژن کمشنر صاحبزاده انیس هم ورغلی دي. تر دې وړاندې هم څو ځلې په دې سیمه کې د مشرانو جرګې سوي دي چې د اوربند ملاتړ کړی وو. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر په دې نو تورونو بخښنه غوښته چې پکې ویل شوی په افغانستان کې نړیوالو پوځیانو د قرآني نسخو سپکاوی کړی. امریکایي جنرال جان الن نن د نهې په ورځ ویلي هغه په بګرام هوایي مرکز کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د اسلامي نسخو د بې حرمتۍ د رپورټونو د پلټنو حکم ورکړی دی. نوموړی وایي موږ په بشپړه توګه د دې پیښې پلټنې کوو او موږ داسې ګامونه پورته کوو چې دا یقیني کړو بیا دا ډول پیښې رامنځته نه سي. زه تاسو ته باور درکوم او ژمنه کوم چې دا په هیڅ ډول په ارادي ډول نه دي سوي. دا رپورټون له مخې د دې فیل پر ضد په لسګونو افغانانو د بګرام هوایي مرکز مخته مظاهره کړې دي. جان ایلن زیاته کړې هغه د دا ډول سپکاوي لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي د افغان حکومت او په خاصه توګه د افغانستان له شریف ولس څخه په مخلصانه توګه بخښنه غواړي. د افغانستان په سوهیلي ولایت هلمند کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبان څلور عام وګړي په دې تور وژلي چې دوی افغان حکومت ته جاسوسي کول. ولایتي چارواکو وویل چې د دغو وژل شوو کسانو مړی یې په واشر ولسوالۍ کې ترلاسه کړی دی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو د استازو لخوا په دې اړه څه ډول تبصره نه ده سوې. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلی چې د ملګرو ملتونو کارپوهان هیڅ داسې پلان نه لري چې د هیواد د ایټمي بټیو څارنه وکړي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست ویلی د نړیوال ایټمي توانایي د ادارې کارپوهان به یوازې له ایراني چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړه د خبرو اترو موخه د ایران او ملګرو ملتونو د څار د ادارې ترمنځ همکاري ته وده ورکول ده. د نړیوال ایټمي توانایي ادارې د تیر کال په نومبر کې ویلي وه چې ایران داسې ازموینې ترسره کړي چې ښکاري په ترڅ کې ایټمي وسله جوړ کړي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي. په چین کې د سټیل په یو کمپنۍ کې چاودنه شوي چې په ترڅ کې یې لس مزدوران وژل شوي دي. د چین د سرکاري میډیا له مخې د هیواد په انشان سیمه کې د انګانګ هیوي مشینري په نامه یوه کمپنۍ کې پرون د ګل په ورځ شوې چاودنه کې 19 کسان ژوبل هم دي. د دغه هیواد د سرکاري خبري اژانس ژنهووا له مخې د ژغورنې عملیات ترسره کوونکې ډله اوس هم د درې لدرکه کسانو په لټون ده. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د ټاکنې اعلان د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د 1999 کال د نومبر پر 19 نیټه وسو. د دې ورځې مقصد د مورنۍ ژبو ارزښت څرګندول او ماشومان ته په خپل مورنۍ ژبه پر زده کړې ټینګار کول دي. په همدې تړاو نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او ښارګوټو کې غونډې ترسره کیږي. او په پای کې د لوبو یو خبر. پاکستان د انګلستان په وړاندې د کرکټ په څلورمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کې پچه ګټلې او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. پاکستانی لوبډلې تر دې دمه په 14 اوورونو کې د یو لوبغاړي د سوځېدو پر سر 23 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې ترسره شوې درې واړه لوبې د انګلستان لوبډلې ګټلې دي. دا خبرونه پای
احمد چازبی و چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. د پاکستان جاسوسي ادارو د ترګري په تور نیول سوي مشکوکه کسان خیبر پښتونخوا حکومت ته د سپارلو پر پلان کار پیل کړی، خو اوس د صوبې حکومت له خلکو څخه خواست کوي.
عوام نه بدا اپیل کوي چې راځي راشي او خپل حق ادا کړي د خلکو خلاف دوی ورکړي.
د خبريالانو نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې پاکستان د خبريالانو لپاره خطرناک هیواد ګرځولې دی، خو اخر څوک به خبريالان ژغوري؟
نو بس دا څنګه قسمت لمن خپل کله مرو کله ژوندۍ پاتې کیږي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبه تعلیم لازمی ګرځولې دي، خو بیا ولې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت د صوبې حکومت او ادبي ډلې غونډې جوړوي؟
نو ضروری نه ده چې دا به خامخا هغه ژبې دا ورځ ولمنځي کومو ته چې حقوق نه دي ترلاسه شي.
د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه لرو. لمشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان امنیتي ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې د ترګري په تور نیول سوي مشکوک کسان خپل حراستي مرکزونو ته د انتقالولو سلسله پیل کړې ده. د پلان لمخې به دا کسان وروسته صوبایي حکومت ته سپارل کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت له ولسه خواست کړي چې د دې مشکوک کسانو پر ضد په عدالت کې گواهی ورکړي. زموږ همکار ګلایاز د صوبې د قانون له وزیر ارشد عبدالله سره مرکه کړې او په سر کې د نیول سوو کسانو د شمیر پاړه پوښتنه کړې ده.
دا انډر پروسس ده، خو دا استیمیټډلی لکه دا کنفرم فیګرز نشته، خو استیمیشن موږ دا لري 700-900 به دا سي کدا پروسس روان دي. لا کمپلیټ شي نه دي، اصل کې دي کې لوجستیک پرابلمز هم دي. زموږه ډیټینشن سنټر هم لا صحیح طریقے سره فنکشنل نه دي. کې سیول ورکس او بلاګه چې جیلونه جوړول یا های سکیورټی زون جوړول دی باندې د ټایم لګي، اوسه دا ډېر لږ مشکلات بارا لگا پروسس کوم دی روان دي.
دا چې کوم کسان تاسو حواله کړی دي، نو د دې پر ضد څه گواهان هم شته یا د دې خلاف ثبوتونه هم تاسو ته ورکړی شي دي او کنه صرف دا کسان تاسو حواله کړی؟
موږ لا دا لک پرېس کې زما سټېټمنټ لکه یې ریفلیکټ نه شو، ما دا سړي دی ویل چې سوي حکومت ته پروپر حواله کړی. ما دا چې ډیټینشن سنټر ته شفټ سٹارټ شوی دی. ډیټینشن سنټر چې کوم دین اوس ماغه لکه سکیورټی فورسز دا کې به کنه لکه دا وي په عمل دخل کې به، او خدا ضرور دی چې دې کې خپل کمیټه شته چې هغه هم سیکری لیول او داخل کلی شي او ویزټ کولی شي، او بل پدې کې خپل خپلوان قریبی خپلوان یا وکیل چې کوم دی هغه هم ویزټ کولی شي. پر قسم ریګولر کسټډي شو کنه، اول خو لکه دا سه لیګل دا غي معلوم نو پورا نو ستای چې لیګل شو کسټډي خلا فلحال پراپر پرونشل ګورنمنت هاند اور نه دی.
دې کسانو کې دا مشهور کسان هم شته لکه چې مسلم خان شلو یا نور کم د سیم د مشکوک کم تر هغه چي دي.
دا حواله سره لږ کنه شمول چې موږ لا ډیټیل نه دی راغلي د ټینشن سنټرز ولا چې کوم دا پروسس مکمل شنه بیا به دوی نمونه دغه مغه په ټول بیا راځي.
تاسو د ولسته هم بیری دي چې د دې کسانو چې کوم نیول شي کوم کسان چې دي د مشکوک ترهګر دي نو د دې پر خلاف شي کوم گواہی ده نو دا څه کوم خلک مخه ترازی نو د اغو د پروټیکشن لپاره هم تاسو صوبای حکومت څخه کوي وکنه؟
بالکل څه کیسه پروټیکشن هغه واره ان شاء الله ورکو خو مدار چې ضرور زرم چې د قوم په حیثیت باندې زموږ د ټولې څومره جوړیږي چې رامخ کې شو نه جنگ دې جنگ کې چې لکه دې کې خو ګټه تاوان دوه نشته اوس خو ان شاء الله ګټل جنگ دې مطلب دا چې دا کسان کې سره کردار تر رسول دي نو عوام نه بدا اپیل کو چې دوی راشي او خپل حق ادا کړي معاشره ته سوسایټي ته او چې دا خلکو خلاف ته وي ورکړي.
داود خیبر پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبد الله چې د مشال ریډیو خبريال سری خبری کولی چې د پاکستان جاسوسي ادارو د ترګری په نور تور نیول شوی مشکوک کسان خیبر پښتونخوا حکومت ته د سپارونو پر کار پر سپارلو باندې کار پیل کړی دی. اوس هم د بنظیر بوټو چې د پیپلز ګوند په وانی مشر وژل شوی ده دا غي د پلټونو پاړه یو ریپورت په پاکستان کې د پیپلز ګوند په خواني مشر بنظیر بوټو د وژنې پلټونکو کمیټې مشر وې دي. په خواني ولسمشر جنرال مشرف او د پاکستاني طالبانو له بنظیر بوټو خطر محسوسولې. بلخوا ته د پاکستان د کورنی چارو وزیر رحمان ملک ویلي جنرال مشرف بنظیر بوټو ته ویلي چې هیواد ته راستنه سو نو د هرڅه کېدلو به په خپل ځمواروي. دا څرګندونې دواړو نن د سند اسمبلی ته کړي چې تفصیل یې له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
سند اسمبلی کې د نهې په ورځ ماسپښین وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د بینظیر بټو د وجنې د پلټون کې کمیټې مشر خالد قریشی وینا وکړه او د میرمن بټو د وجنې په لړ کې تر اوسه پورې د لاسته راوړنو او پرمختګ په حق لایې د اسمبلی غړو سره معلومات شریک کړل. د سند اسمبلی په تالار کې د اسمبلی غړو ته په ټی وی سکرین هغه فلمونه هم وښودل شو کوم چې د دغې پلټونو په سلسله کې په کار راوستل شوي وو. اسمبلی غړو ته په وینا کې د بینظیر بټو د وجنې په حق لا د پلټون کې ډلې مشر خالد قریشی وویل چې بینظیر بټو څخه پرویز مشرف او طالبانو یو شان خطر محسوسوله او هغې ته د هغې وخت حکومت هغومره پروټوکول نه ورکړی څومره چې د هغې دپاره ضروري وو. نوموړي زیاته کړه دا غلی بټو پوسټ مارټم نه کېدل او جو هم د برتانیې خصوصي پولیسو سکاټلند یارد او موږ ته هم د پلټونو په مهال لږ شان ستونزې را مخې ته وې. یو ځانمرګي حمله کوونکی د میرمن بټو د ګاډي څخه درې فوټه لرې ځان الوزولې دی. وجونکو په میرمن بټو درې ډزې کړې دي. حمله کوونکو سره لاسي بمونه هم وو. نوموړي زیاته کړه د میرمن بټو د وجنې وروستو د پیښې ځای سم د سوینځلو هیڅ جواز نه برابرېدو او هغه ځکه چې کله په پرویز مشرف حمله شوې وه نو د حملې ځای په هغه شکل تر درې ورځو پورې بند ساتل شوی وو. خالد قریشی زیاته کړه حمله کوونکو د قایب حسین سره جنوبي وزیرستان کې تربیت حاصل کړی دی او د وزیرستان نه علاوه د دوی په افغانستان کې هم ځالې شته. د غلی بټو د وجنې وروستو بیت الله مسعود د حمله کوونکي ډلې مشر ته په فون مبارکي ویلې وه. د اسمبلی غړو ته د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل پرویز مشرف بینظیر بټو ته ویلي وو که بیرته پاکستان ته ستنه شي نو ورسره د کیدونکي هر سلوک ذمواري به د غلی بټو په خپله غاړه وي. چاچے داغلی بٹو کو وجنہ کی لوی رول لو بولے رے دا حقی دا موبائل ٹول ڈیٹا منگ ترلا سکڑے دا دا حملہ کون کو عمرونا پینزل لسونا شلو کلونو پوری وو. حکومت مدرسه کې چې دوی تربیت حاصل کړي وو د دې په حق لا او په دې اړه نور معلومات هم موږ ترلاسه کړي دي. د رحمان ملک په خبره مخکې هم د القاعده یو قومندان رمزي د غلی بټو د وجنې کوشش کړي وو. هغه زیاته کړه پینډۍ کې درامنځته شوې دغه پیښه د پلټونو په لړ کې د پینډۍ پولیس مشر او ایس پی هم نیولې دي او د هغوی څخه یې پلټنې کړي دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوسم د پاکستان د سینټ په لور ځو چې هلته په سینټ کې شلم آئینی ترمیم په اکثریت سره منظور کړل شوی دی او د دې بل په حق کې د دې قانون په حق کې څلور اتیا وټونه او په مخالفت کې دوه وټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د بل د منظوري پر وخت وزیر اعظم ایوان ته ویلي چې اوسنی پارلمان دا ډېره لویه کامیابي ده چې اتلسم نولسم او اوسې شلم آئینی ترمیم بل په یوه خوله منظور کړی دی. په دې اکله نور تفصیل لیسان بعد زخه احمد الله راکوي.
تیر ماخام د سینیټ اجلاس شروع کی دو رستو قائد ایوان نیر حسین بخاری شلم آئینی ترمیمی بل پیش کړو چې ډیپټی چیرمن جان محمد جمال په بل شقوار ووټینګ وکړو او دغه شان د بل په حمایت کې څلور اویا وټونه واچولې شو او د جماعت اسلامي دوه سینیټرانو پروفیسر خورشید احمد او پروفیسر ابراهیم د بل په مخالفت کې وټونه واچول. د سینیټ نه شلم آئینی ترمیمی بل د درون اکثریت سره منظوري دو رستو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ایوان ته په خپل خطاب کې وویل،
زنن پشلم آئینی بدلون پاس کے دو دے ایوان تا اور ٹول کام تا مبارکی ورکوم، اور دا شلم آئینی ترمیم منظوری دا موجودہ پارلیمان دیر لوی کارنامہ دا، دا نولس سوا دری او یایم آئین دا ملت سلامتی زامن دے اوز با انتخاباتو کے بیلون کے درغلے الزام نشی لگوالے، زکر چی دے ترمیم پاس کے دو سرا با نور کی دن کی انتخابات پاک او پرانت ہو گئی، او پا آئین کی چی سمر ترامیم موجودہ حکومت کڑی دی دے نمخ کی دمرا نلیشی وی.
وزیر اعظم ضیاء تکڑا،
ہمیں تو وہ بھی یاد ہے کہ پرائم منسٹر امپورٹنٹ منگوانے پڑتے تھے اور ان کا آئی ڈی کارڈ آ کر یہاں بنتا تھا.
پتیر وقتوں کی بد باہر ملکوں نہ وزیر اعظم درامد کی دو اور دہاغی رات میں رس تو بدہاغی شناختی گڑھ دلت جوڑ پیش ہو خوز بدا سی نہیں کی گی بلکہ ایوان نبا پہ اتفاق سرا سو وزیر اعظم منتخب کی گی. منگ پر مکمل توگا این پہ حقیقی پوزیشن کے بحال اول واڑو اور این غور جوڑول سرا با اداری مضبوطی گی اور داشان بپ ملک کے خا حکومت وی.
دو عوامی نیشنل پارٹی ترجمان سینیٹر زاہد خان مشال ریڈیو تو اویل چد موجودہ پارلمان دا ڈیرا غٹ کامیابی دا چ اتلسم او نولسم آئینی ترمیم نو رستو شلم آئینی ترمیمی بل یہ ہم پا متفقہ توگا پاس کرو.
موجودہ پارلیمنٹ اغلی نظر دیر کارو نو وکلا او دا غٹ خبری سے ٹول پا کنسنس ازو شبہ دی کی چت مخالفت رانے گئے کاغا تاروی ترمیم مو پیل آخری نولسم ترمیم چی کم ججانو وقتو تونن شلم تاری وشو دا شلم اہمیت دا دی زمانگا پا مل کی تاگو سا پوری انڈیپنٹ او ساورن الیکشن کمیشن نو او دوی مخبر دا چی او ڈکٹیٹر بکینا ساو بکی اٹیکر ساز کو نن آگا خبر ہم ختم شوا نو دا ٹولی دا چی خبری دی چی اگر کم دا ملک او دا جمہوریت دا پارا دیر اہم دی.
دا جماعت اسلامی سینیٹر پروفیسر ابراہیم مشال ریڈیو تا اویل چی دا بل په مخالفت کې ځکه وټونه واچول چې په زیاتره شکونو ورسره متفق نه وو.
ریزرویشن خو په ډېرو نقطو باندې وو. اول خبره خدا ده چې سپریم کورٹ ممبران معطل کړي او دا غوښتنه یې کړې وه چې یا خو په دې باندې نوې الیکشن وشي او ترمیم دې پاس شي. موږ وایو چې نظریه ضرورت چې موږ ختم کړی وو دا هغې نه پس بیا دا کار نه وو پکار چې نظریه ضرورت بیا ژوندی شو. دویم دا خدا دی چې عبوري حکومت باندې که چېرته پارلیمنټ کې اتفاق رانغی نو بیا اختیارات دی ورکړي الیکشن کمیشن ته. منگ وای چې دا د الیکشن کمیشن کار نه دی. په ملک کې اعلی عدلیه موجوده ده دا کار د هغې نه اخیستل پکار دی. زمونږ دا وخت د ټولو نه غټ ریزرویشن دا و.
د پیپلز پارټۍ سینیټر فرات عباس مشال ریډیو ته وویل چې دا بل د قومي اسمبلی او سینیټ نه پاس کول د حکومت ډېره لویه کامیابی ده.
د حکومت خو ډېر غټه کامیابی ده او مخکې څومره حکومت راځي دا هغې لپاره مونږ یو لاره جوړه کړو. زما څومره پورې سوچ دی زه خو دا وایم چې دا زموږ ملک لپاره یو ډېر ښه شو کار او په خپله طرف نه دا کوشش وکړو چې انتخابات چې وشي نو د حکومت باندې خلک وایي چې بای دا ډیر ښه کار.
یاد دی چې قومي اسمبلی او سینټ نه پاس کېدو وروسته بل با صدر آصف علي زرداری ته د لاسلیک لپاره لیږلی شي. د صدر منظوري وروسته به دا بل د آئین حصہ جوړ شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
پا اته ویش منتا کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
پا اوه منتا دا پاسا دو بجو،
دا مشال تر رانا لانده
پا اته ویش منتا کم دریو بجو،
دا نڑی رنگونا
پا پاو کم سلورو بجو،
دا کرخی پغاڑ
پا اته ویش منتا کم پینزو بجو.
وسم د شجو د حکومت پاړه قانون او د دوی سیاسي حالو زلو پاړه دوا پر لپسې رپورټونه لرو. خپل بلدي رپورټو کو چې د تیر ګل پورت په سینټ کې د شجو باندې د کورونی تشدد پاړه باندې یو قانون په وخل باندې منظور شوی وو. په بل کې ویل شوی چې په شجو هر قسم ظلم او زیاتی کېږي نو اوس به هغو کسانو ته چې ور باندې شک دی د قانون لمخې سزا ورکول کېږي. دا سزا یا خو به د جرمانې په شکل کې وي یا به بیا د قید په شکل کې. په دې اړه نور تفصیل دانیلا خالد په ریپورت کې اورو چې د دې قانون په اړه د شجو نظرونه راغونډ کړي دي.
په زنانو تشدد په حق لبل سینیټری نیلوفر بختیار وړاندې کړو د کوم چې حکومتي او اپوزیشن ډلو په متفقه توګه حمایت وکړو. په بل کې ویلي شوي دي چې د خاوند ښځې لا طلاق ورکولو دړکې هم په فوجداري جرم کې حسابېږي. سینیټری نیلوفر بختیار د بل په اړه مشال ریډیو ته وویل،
قانون بننا ضروری ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن جو ہوتا ہے وہ حکومت وقت کا کام.
قانون جوړېدل ضروری وي او د دې عملی کول هم د حکومت ذمہ واری وي. اوس به که خیر وي، مونږ او سیول سوسایټي ټول په ګډه د دې عملی کولو لپاره کار کوو. د دې بل په منظورولو ما د زنانو سره خپل وعده پوره کړه. اوس به د بل په حق له زنانو او عام ولستا شعور ورکړی کیږي او که څوک هم د بل خلاف ورزي کوي هغوی ته به جرمانه یا سزا ورکولی شي. د زنانو د حقوقو په اړه کارکوونکی شکیلا مشال ریډیو ته وویل چې دې بل عملی کېدو سره به د زنانو په ډېرو ستونزو کې کمی راشي.
دا بل چې کوم پاس شو دی نه بس د یو قانون شکل جوړ شي او چې کله هم داسې څه واقعات کېږي او زموږ کمې خویندې که دې نه خدای مکاچر ته متاثره کېږي نو هغوی لپاره یو تحفظ چې کوم دی هغه ضرور شته دی، ځکه چې داسې کیسز بس کم از کم رجسټر کېږي. پکار دا دی چې زموږ خویندې میندې دې یو خو اعتماد پیدا کړي او خپل غږ چې کوم دی هغه دې اوچتوي.
نوموړي زیاته کړه چې په حکومتي سطح وخت په وخت د زنانو د حقوقو په اړه اقدامات کېدل د دې خبرې دلیل دی چې اوس د ښځو بخت په ښه کېدو دی. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې دانیلا خالد په رپورټ کې واورېدل چې د ښځو رول اوس په قانون جوړولو کې فعال دی او د دې شاته د دوی سیاسي هلې ځلې دي. په پاکستان کې که تاسو ګورئ په څه موده راهیسي هلته د ښځو په سیاست کې ونډه زیاته تر سترګو کېږي. ښځینه سیاستوالو ته د سیاست په ډګر کې بیا هم څه ستونزې دي او دا ستونزې څنګه اورېد لمخه وړل کېدلای سي، په دې اړه باندې حسیبه شهید رپورټ را جوړ کړی دی.
په پاکستان کې یوې خواته یو شمېر سیاستوالې میرمنې د هیله لري چې په ټولنه کې به د دوی ونډه پراخه شي، خو بل لور ته دوی دا خبره هم کوي چې د یو شمېر ډلو تر فشار لاندې دي. د پاکستان قومي اسمبلی غړي بشرا ګهور وایي چې اوس د پخوا په پرتله حالات ښه شوي دي.
څنګه ګورم نو موږ ډېر مخکې راغلي یو او ښځې اوس په اسمبلی کې کافي فعال کردار لري او یو بل اوس موږ ښه دی چې په جنرل سیټ باندې هم هر پارټۍ ښځې لس فیصده سیټونه په جنرل الیکشنز
مشرا ګوهر زیاتوي چې دا مهال ښځې په سیاست کې د ونډې لپاره د نورو ښځو یا سیاستوالو لخوا ډېرې هڅول شوې دي او اوس په پراخ مټ کولای شي په سیاست کې برخه واخلي. خو په پاکستان کې بیا یو شمېر نورې پښتنې سیاستوالې وایي چې د قانون په خلاف د دوی د پرمختګ مخه نیول کیږي. په پاکستان کې 9 کاله مخکې چې آئین په پارلمان کې د ښځو برخه معلومه کړې وه، په 1903 آئین کې د ښځو لپاره په پارلمان کې 40% کې برخه ټاکل شوې وه، خو دا قانون کلونه کلونه عملي بڼه خپله نه او د لومړي ځل لپاره 8 مخکې د جنرال پرویز مشرف په وخت عملی شو چې د قومي اسمبلی په 3200 څوکیو کې 6 ښځو خپلې کړې. که یو لورته په پارلمان کې ښځو خپل حق ترلاسه کړی دی، بل لورته د پارلمان غړي په پاکستان کې وایي چې دوی د پارلمان د نورو غړیو له لوري تر فشار لاندې دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي خورشید بیگم په دې اړه وویل،
مشکلات دا دي چې د تور نیل ایم ایل ایز دي او دا کوشن ضرور کړي چې فنډ کا کوم څه فنډ ملويږي یا مو څه خبره سعودي لکه حواله سره مو ته دا خبره ضرور وي چې تاسو خو پریزل یې تاسو خو چا ووټ نه ځیر کړي نو به تاسو باندې ډوره پرېشر خو نشته. دا مو هغه ته ځای ته مو د پارټي ټیکټ باندې راغلي او پارټي څه تور ورکران دي هغه مو باندې اندې اعتماد سره چې مو دا مسائل بدو حل کوي شي مختل طرف نه پورا
په پارلمان کې د یو شمېر نورو ښځینه غړیو په وینا مذهبي ډلو هم دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د واکمن ګوند ته پارلمان غړي فرحت عباس وایي،
کوم بحث کړی دي هغه مونږ سره ټول اتفاق وو سوای دا ایم 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 ګروپ والا مونږ سره اتفاق نه وکړو. مونږ ښځې چې کوم مسله راځي هغه مونږ سره اتفاق نه کوي. هغه بس دا وایي چې دا خوجی ښځې دي او ښځې خو کور کې ناستې بار نه اوسي، بس هغه مونږ سره اختلاف هغه هر موضوع باندې کوي او مونږ دا وایو چې ښځو او سړو دواړو برابر.
که څه هم د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي د فرحت عباس په څیر شکایت لري چې مذهبي ډلې دوی ته ستونزې جوړوي، بل لور ته پارلمان ته د مذهبي ډلو له لورې هم یو شمېر ښځینه استازي ورغلي دي. خو دا میرمنې هم د ښځو د پرمختګ د مخنیوي خبره په بل ډول کوي. د جمعیت علمای اسلام فضل رحمان ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي زرکه تنویر وایي، بې امنی او ټولنیزې مسلې د ښځو د پرمختګ په لارې کې خنډ شوي دي او نارینه د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي دي.
سړی نه غواړي چې ښځه دې بهر دغه شي، سړی نه غواړي چې ښځه دې مان اوچته شي. حالانکه ښځه اسلام هغې له دا حق ورکړی دی په پرده کې چې هغه خپل جاب کولی شي، خپل کار کولی شي، خپل علم حاصلولی شي. خو بیا بل دا چې زموږ زیات خلک داسې دي چې هغې تعلیم خلاف دي، هغې وي خوا زموږ لور بوس کالج ته ځي، خوا زموږ لور بوس یونیورسٹی ته ځي، هلته به ورته خلک وي داسې چې په جاب باندې دغه شي. نو اکثر ورته دا ویلی شي چې دا هم که روټۍ کمه ده یا سبا زما لور ته خلک په غلط نظر باندې ګوري، نو زیات تر په دې په وجه باندې زموږ معاشره کې څه خرابیانې دي چې په هغې په وجه کې ډېر مور افلار خو داسې دي چې هغې غواړي چې زما لور بهر روځي او کې کار، خو لکه د هغې په وجه باندې هغې بیا بهر نه شي راوستی.
په پاکستان کې پخوا د پښتنو د عوامي نېشنل ګوند مشري میرمن نسیم ولی خان کوله، او اوس له دغه ګونده ګڼ شمېر استازي په قومي او صوبایي اسمبلیو کې برخه لري. په داسې ټولنه کې چې له ښځو سره د رپورټونو له مخې مخالفتونه ډېر دي، دا د دې څرګندونه کوي چې پښتنې مېرمنې د سیاست له ډګره مخ نه اړوي. په وروستیو کې په صوبایي اسمبلی او کابینې کې د یو شمېر ښځینه وزیرانو له راتګ سره په پښتنو مېرمنو کې دا هیلې پیدا شوې دي چې د دوی د حقونو ساتنه به تر یوه حده وشي.
حسیبا شهید وا چې د پښتنو مېرمنو په سیاست کې د فعال رول هغو تور وړاندې ستونزو باندې رپورټ درته وړاندې کولی. بی بی سی لیکي دفاع پاکستان کونسل چې یو شمیر د غنا قانونه ګرځول سو او پکو تنظیمونو مشران پکې شامل دي، اوس په کوشش کې دي چې په سیاست کې راسي او ځان له د امریکا مخالف جذباتو خورولو سره په ولس کې د ځان ملګري زیات کړي. د دې لیکنې مهم خبري د فرخنده وزیر ناورو.
بی بی سی لیکي په پاکستان کې ولسی حکومت چې دا وخت پوز او عدلی لخوا د مشکلاتو سره مخامخ دی، یو بل تحریک چې زیاتره پکې تندره وډلې شامل دي، اوس یو ځل بیا په تیزی سره مخ په وړاندې روان دی چې د دفاع پاکستان کونسل په نوم وپیژندل شو. دفاع پاکستان کونسل چې د تیر کال د نومبر د میاشتې د نیټو لخوا په پاکستانی ځواکونو د حملې وروسته جوړ شوی، زیاتره پکې ناقانونه ګرځول شوی ډلې شامل دي. د دغه تنظیم د سر مشران په پاکستان کې د سختریزو ډلو سره تعلق لري چې جهادي نظریه لري او زیاتره د امریکا مخالف جذبات خوروي. بی بی سی لیکي په دغو کې یو مولانا فضل الرحمن خلیل هم دی چې په کراچۍ کې ګڼ شمېر پلویان لري، د یو شمېر اورپکو ډلو سره تړاو لري. د هغه په اړه اوس هم داسې ویل کیږي چې د یوې اورپکې جهادي ډلې حرکت المجاهدین مشر دی. دغه ډله په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې د ختمېدو وروسته جوړه شوې وه، او په اړه یې دا هم ویل کیږي د القاعده سره نږدې اړیکې لري. بی بی سی زیاتوي مولانا خلیل وای حرکت المجاهدین اوس ختم شوی او هغه اوس غواړي د خپل موجوده ډلې انصار الامه فکر خور کړي او خلک ته امریکا د پاکستان مخالف جذباتو خبر کړي. مولانا خلیل امریکا ته د مطلوب او ترهګرو په لیست کې هم شامل دي. په تیرو نیمدو ورځو کې په لارینونو کې مصروف ولیدل شو او غواړي د دفاع پاکستان کونسل نه یو سیاسي طاقت جوړ کړي. په دغه کونسل کې جماعت الدعوه او اهل سنت والجماعت ډلې هم شامل دي چې په یو شمېر ترهګر پیښو کې ککړ دي، او د مولانا خلیل انصار الامه ډله هم د حرکت المجاهدین لپاره کار کوي. د پاکستان حکومت وایي د دوی لاسونه د عدالت هغې فیصلې تړلي چې دغه ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه اوس د نوو نومونو لاندې کار کوي. د دفاع پاکستان په غونډه کې پولیس چارواکو مولانا محمد احمد لودیانوی تپاسی او سلوټ کوي چې د سپاهي صحابه اورپک ډلې مشر دی، او دغه ډلې د عامو خلکو په وجنه کې ککړې ګرځول شوې دي. خو مولانا خلیل بیا وایي دوی یوازې احتجاج کوي. سیرونکي وایي مولانا خلیل اوس هم د حقانی ډلې سره په رابطه کې دی، او په اړه یې دا هم ویل کیږي د اورپکو ډېر مشران لکه الیاس کشمیری او بدر منصور یې روزلي هم وو چې دغه دواړه په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. دلته پوښتنه دا ده چې څنګه بیا داسې ډلې په ولس کې خوښي پیدا کړي. بی بی سی وایي دوی خپله یوه ویبپاڼه لري او حتی چې په ټویټر هم موجود دي، او ځانونو لا چندې هم راټولوي، او کېدای شي په راروان وخت کې دفاع پاکستان کونسل نور هم داسې جلسې او مظاهرې وکړي چې ځان لا ډېر ملاتړي پیدا کړي.
په پاکستان کې د دفاع پاکستان کونسل فعال کېدل په دې اړه باندې څېړنیز رپورټ وو چې مهم ټکي تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کړل.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي مېرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونا په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نداسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
پنځنیمې بجې سوې دي. راځي چې احمد شاه اعظمي راته د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په دې کار روان کړي چې شاوخوا 900 مشکوک ترهګر صوبایي حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر په دې نوو تورونو بخښنه غوښتي چې پکې ویل شوي په افغانستان کې نړیوالو پوځیانو د قرآني نسخو سپکاوی کړی. په کورم ایجنسی کې د امنیت ساتلو لپاره د مشرانو جرګه روانه ده. ایران ویلي د ملګرو ملتونو کارپوهان د ټیمي بټیو د څارنې لپاره نه بلکې د خبرو اترو لپاره د هیواد راغلي دي. نن د مورنی ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي او د پاکستان او انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ په څلرمه او اخیری ورځنۍ لوبه کې پاکستان در دې دمه په 21 اوورونو کې د یو لوبغاړي سوځیدو پر سر 115 منډې جوړ کړې دي.
دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکی. خو د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې انیلا خالد دغه ادارې لوستي او مهم ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د غوړو او د پخلي د تیلو کارخانو د هړتال له کبله په مارکیټ کې د تیلو او غوړو کمی راغلو او نرخونه هم زیات شو. ادارې لیکي چې سروزی روان دی پورت قاسم باندې د غوړو تیلو سلور ټرکونه سوځولې کېدو له وجې د کارخانو مالکانو ته 6 کروڑ روپۍ زیان رسیدلی. ادارې زیاتوي چې د دې پیښې په شاوجه د ټرانسپورټرانو له اړخه په کرایو کې زیاتوالی کول وو. ادارې مخکې لیکي چې د موجوده حالاتو په رڼا کې که یو خوا مزدوران بېروزګاره شوي دي نو بلخوا د ګرانۍ سیوا کېدو هم کاندي. اداري اخيري کلي کې چې باید ترانسپورټران په خپل پالیسي باندې نظر واچوي او دغه سي حکومت هم د صارفینو او کارخانه‌دارو د ضرورتو په مطابق د موجوده ستونزو سهل راوباسي. اج ورځ پاڼه خپل اداري کلي کې چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 2012 په حج معاهده دستخطه وشوي. اداري لیکي چې په دې لړ کې د حج وفاقي وزیر سید خورشید شاه د 10,000 اضافي کوټه غوښتنه کړې ده. اداري لیکي چې اصل خبره د کوټه نه بلکې د سہولتونو ده، ځکه چې تیر ځل حجانو ته چې کومې ستونزې پیښې شوې وي باید چې دا ځل د هغې نه خلک بچ وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي چې په کار د حجانو ته حرمین شریفین سره نږدې ځایونه ورکولو لپاره اوس نه هڅې شروع شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامی د هر څومره کوششونو باوجود هم کسابانو د غوښې او قیمې په نرخونو کې کمی راونستلو او د اولس د وینا تر مخه هغوی اوس هم په ګران قیمتونو غوښه خرڅوي. ادارې لیکي چې لږه موده وړاندې ضلع انتظامیې 55 کسابان جیل کې د یوې میاشتې لپاره بند کړي وو ولې هغوی د تلو سره په درېمه ورځ خلاص کړی شوي وو. ادارې لیکي چې دا هم د دې نرمې رویې وجه ده چې دا خلک سمیږي نه. ادارې اخیره کې لیکي چې ضلع انتظامی له پکار دي چې داسې کسابانو له د قانون په مطابق سخت سزا ورکړي چې په راتلونکي کې څوک په انتظامی ګوته پورته نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې بوریوال کاکړ واشنگتن پوسټ او ګارډین ورځپاڼه لوستي دي. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکي چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. برطانوي ورځپاڼه ګارډین بیا لیکي چې ایران جګړې ته د لوېدلو په حال کې دی. مهم ټکی د دې دواړو ورځپاڼو د مقالو واوري.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي له افغانستانه د وتلو خبره په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول بهرني سرتیري بلدي هیواد وځي، بلکې بیا به هم افغان ځواکونه په جګړه کې د لارښوونې لپاره بهرني سلاکاران ولري. ورځپاڼه لیکي تمه کیږي چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال وروسته هم هوایي مرسته، وسلې، طبي مرستې او د جګړې نور لوازمات افغان ځواکونو ته ورکوي، کوم چې افغان ځواکونه لږ تر لږه تر 2014 کال وړاندې نسی درلودلی. ورځپاڼه لیکي د امریکا رول به بدل سي، خو دا به بیا هم ډیر مهم وي، ځکه چې دا به زیاتره پر لارښوونه او مرسته ولاړ وي. د ورسپانې په لیکنه کې هر ډول ټکی ورته استعمال کړل سي، خو بیا به هم امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وړاندې د هغه په دوران کې او له هغه وروسته په جګړه کې بوخت وي. واشنگتن پوسټ لیکي په ځینو سیمو کې به افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او کارتیا وه نو د امریکایي ځواکونو مرسته به ورسره وي، او په ځینو نورو داسې سیمو کې چې د سختو عملیاتو اړتیا وي نو تر څه وخته به امریکایي ځواکونه هلته د عملیاتو مشري کوي. بل پلو برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلی دی چې ایران جګړې ته د لوېدو په درشل کې دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران پر ضد د استعمالیدونکو ټکو دوی پایلې کېدای سي. یوه دا چې په ناخوښه توګه د څلور کال وړاندې په شان برطانوي ځواکونه خلیج ته ننوځي او ایرانیان یې ونیسي، او یا بل داسې جګړه چې د اسرائیل لخوا پر ایران تر یو برید وروسته پیل سي. ورځپاڼه لیکي د خبرو لپاره یو ځای شتون لري، خو بیا هم له دې لارې د دې مسلې هوارول ډیر لږ امکان لري. ګارډین زیاتوي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د مستقلو پنځو غړو او جرمني ترمنځ به د خبرو اترو بل پړاو په استنبول کې ترسره کیږي. ورسپانه پر مخ لیکي له ولسمشرۍ پیلولو وروسته د ولسمشر باراک اوباما لخوا ایران ته پر لاس ورغځولو او یا د ایران ستر روحاني مشر آیات الله علي خامنائي ته د دوو شخصي لیکونو د لیکلو په اړه شک نسی کېدای، په کوم کې چې هغه د ایران د تګلارو په پایله کې د دې هیواد د تګ په اړه اندېښنه ښودلې وه. ورسپانه لیکي باراک اوباما جارج بوش نه دی، د هغه ولسمشر نه دی چې له عراق څخه وتل او له افغانستان څخه د وتلو پیل یې د دې لپاره وکړ چې له یو داسې هیواد سره لاس په جګړه سي چې که برید پرې وسو نو په عراق او افغانستان دواړو کې به ګډوډي رامنځته سي. خو د ورسپانې په لیکنه که چیرې هغه پر دې لاره هم داسې روان وي نو له جګړې سره مخامخ کېدای سي، نو ځکه هغه ته پکار ده چې تګلاره بدله کړي.
وسم د افغانستان په اړه باندې یو رپورت. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي اسماعیل قاسم یاروای په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو هڅې او پخې ارادې په پام سره باید پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی ته لسره کتنه وکړي. د مشال همکار حمید مومند له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو سره اصلي خبرې اترې چې پکې افغان حکومت هم ونډه ولري کله پیلېږي.
زه باید ووایم چې رښتیا هم چې دا ابتدایي خبرې اترې دي د زندانیان د خوشی کېدو لپاره، او د قطر دا دفتر چې شاید په آینده کې پرانستل شي رسما، د دې دفتر په باره کې چې حقوقي اړخ سببوي سیاسي اړخ سببوي خبر اتر جاری دی. دا ابتدایي خبر هم ضرور دی ځکه چې دا لار هواروي د بین الافغاني مذاکرات لپاره.
د بین الافغاني خبرو نه مخکې پکار ده چې د مقدمات ترسره شي، او د هغې لپاره طالبان ځینې غوښتنې لري چې د دې ځینې بندیان باید د ګوانتانامو نه خوشې شي. عملا څومره پرمختګ شوی ده؟
ډیر نږدې شوی دی چې امریکا نهایي تصمیم اعلان کړي او سلور پنځه تنه بندیان خوشی شي. خو دا امکان هم شته دی چې په اوله دله کې دوه درې به وي، او امکان لري چې په دوهمه دله کې دوه نور به وي. خو امریکا ځینې اندېښنې لري چې خوشی شي پس له خوشی کېدو نو بیا خشونت ورشي، د دوی اطمینان ور باندې ټینګ شي چې د سولې په پروسه کې مثبت اغیزه وکړي، دا کار دوی به
وکړي. مد خبرې چې روانې د زندانیان د خوشې کېدو د دفتر د پرانستلو لپاره افغان حکومت څومره عملا ښکېل تر اوسه پورې؟
تاسو خبر یاست چې لست میاش قبل نه شورای عالی صلح جخت له حکومت سره یو لیست جوړ کړ چې هغه کسان چې د سیاسي په ملاحظات بندیان دي دوی باید خوشې شي.
د کومو پنځو کسانو مطالبه چې طالبانو کړې ده چې دوی باید د ګوانتانامو له زندان څخه خوشې شي، آیا د افغان حکومت پلس کې هم دغه کسان شامل
وو؟ از ما پیاد که نده ایچی پلیس که پنزه نمونه طول و خوزین خواه.
دلتا یو بلا اساسی پختنه چه مطرح ده قطر ده پروسه پر ارتباط بانده. افغان حکومت ویلی ده چه ده پروسه سر مخالفت نکوی، خو ملاتر به حق وقتو که چه مشری افغان حکومت او سپاره لشی. خو لده سر خواه که وست ده عربستان خبره که گیا و لس مشر پاکستان تا سفر رکلو، تقریبا دیر خلق ده یو دول موازی عمل بولی. حقیقتا څه موجود دی؟ افغان حکومت څه کول غواړي؟
نه، زه په جرأت دا وایم چې دا موازی نه دی او د قطر په پروسه کې په ضدیت روان نه دی، دا داسې دی چې مکمل دی یو د بل نه وي. خو زه فکر کوم چې همکاري د پاکستان مونږ سره، د عربستان سعودي مونږ سره، د امریکا بیخي یقیني مونږ سره بیخي ضرور دی.
څومره فکر کوئ چې پاکستان به په دغه پروسه سره همکاري وکړي؟
زما تحلیل دادی چې ځینې تحولات چې زمونږ په هیوادونو کې روانه ده او ځینې نوی انکشافات چې یو روشانه او یو قوي سیاسي اراده د بین المللي د جامع په نشه نشانه کې کوي، دا معنا لري چې باید پاکستان نوی کتنه وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یارو چې له حمید مومن سره خبره کوله ویلې باید پاکستان د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ ته لسره کتنه وکړي. هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ لرو. په افغانستان کې د امریکا ستر قومندان جنرال جان ایلن د هغو رپورټونو په اړه د پلټونو حکم ورکړی چې پر بهرنیو ځواکونو د قران پاک د سوزولو تور لګوي. د تورونو مخې ته د راتلو وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نن په سلګونو کسانو احتجاج مظاهره کړي. په دې اړه نور تفصیل ته غوښتي. د فرانس خبری اژانس ای اف پی وای په افغانستان کې امریکایي قومندان جان ایلن د قران پاک د سیزولو د تورونو مخې ته د راتلو وروسته له افغان ولسمشر د هغه هیواد له حکومت او په تیر بیا د افغانستان له عظیم ولس بخښنه غوښته ده. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي وادو چې پکې قران پاک هم شامل دی په بګرام کې د اسکرو لخوا په نامناسب توګه د تلف کول پړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. جان ایلن دا ګام له هغه وروسته اخیستی چې د قران پاک د سیزولو پاړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو د سه شنبه په ورځ مظاهره کړي. ای اف پی د یو ځای پولیس له خوایي شاوخوا 2000 کسان د بګرام له اډې سره نشته احتجاج کوي. د کورونی چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی د مظاهرو تصدیق کړي او وایي د وځي د کابو کول لپاره اضافي عسكر لجل دي. دا شند کابل په پولیس چرخي ولسوالي کې هم شاوخوا 1500 کسانو مظاهره کړي. خو د پولیسو ویاند حشمت سنگزي اژانس ته ویلي مظاهره پر تشدد نه ده او وزه د پولیسو په کنټرول کې ده. تیر کال د اپریل په میاشت کې د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو پادری ټری جونز لخوا د قران پاک د سیزلو پاړه په افغانستان کې احتجاجي مظاهره شوه چې پکې شاوخوا لس کسان وژل شوي وو. د ژورنالیستانو د ژغورنې سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په تازه خبره کړي رپورت کې وایي چې په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي پر مهال د خبرونو ورکول د خبريالانو لپاره خونړۍ ګرځېدلې دي. رپورت وایي د 2000 کال یوولس کال په اوږدو کې په پاکستان کې د رسنیو پر ضد تشدد دوام درلودلی دی. بوروال کاکړ رپورت لري.
د ژورنالیستانو د ژغورنې د سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د دې رپورت لمخي پاکستان د 2010 کال پرنګ په 2011 کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خنړی ملکو. په تیر کال کې په نړۍ کې لږ تر لږه شپږ سلويشت ژورنالیستان له خبريالۍ سره په تړاو کې وو جلسو چې اوه په پاکستان کې وو. یعنی د نړۍ په بل یو ملک هم دومره ژورنالیستان نه وو جلسوي لکه په پاکستان کې. د ژورنالیستانو د ژغورنې د سازمان رپورت لیکي چې په پاکستان کې د تیرو 15 کالو په اوږدو کې 29 ژورنالیستان له خبريالۍ سره په تړاو کې وژل شوی دی. په 2011 کال کې له وژل شوو وو څخه د سلیم شهزاد په ګډون 15 ژورنالیستان په هدفي توګه وژل شو. سلیم شهزاد د پاکستان د سمندري پوز او د ترهګری ډلې القاعده ترمنځ اړیکې په ډاګه کړې وې. ریپورت لیکي پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو او سزا کولو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. په پېښور کې ژورنالیست او د پېښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د وژل شوو ژورنالیستانو د وژونکو نیول او سزا کول خو د هغه په وینا لا لري خبره ده، بلکې هغوی په ډاګه سوي لانه دي.
په 2018 کې چې کله حیات الله شهید کړی شو نو په احمد منګ غوښتنه وکړه چې یو عدالتي تحقیقات دوشي او عدالتي تحقیقات شو دا غوې رپورت راغی. هغه اوس په گورنر هاوس کې بند دی. همدغه شان د شهزاد هغه هم یو تحقیقاتي رپورت شو دا غوې رپورت راغی. او په عدالت تر اوسه پورې دا فیصله ونه کړه چې سلیم شهزاد چا شهید کړی دی، حیات الله چا شهید کړی دی. دغه شان دا خبرې که عدالتونو کړي دي نو هغه هم داسې بې مقصده پاتې شوي دي. او ځکه دلته کې دا غټه وجه ده چې نن سبا د ژورنالیستان چې کوم دي په پاکستان کې او په افغانستان کې هغوی خطرو سره مخامخ دي.
د ژورنالیستانو د ژغورنې سازمان په 2010 کال کې د تښتول سوي او سخت وهل سوي پاکستانی ژورنالیست عمر چیمه لخلیلی کې چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د ژورنالیستانو ساتنه وکړي او پر هغوی برید کوونکي ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د عمر چیمه په خبره کې یو داسې کس په عدالت کې وړاندې کړل سو نو دا به په دې اړه یو څرګند پیغام وي چې مجرمان به سزا نه سي پاتې کېدای. په پاکستان کې د وژل سو ځینو ژورنالیستانو د وژنې پړه که ځینې وسلوال پر غاړه اخلي، خو بلې خواته بیا د ځینو ژورنالیستانو د وژنو تور د پاکستان پر جاسوسي ادارو لګول کیږي، خو پاکستانی ادارې دا تور نه مني. ژورنالیست شمیم شاهد وایي چې که حالات هر ډول وي، دوی به بیا هم هر هغه څوک په ډاګه کوي چې بې ګناه خلک ځوروي.
قسمت کل امرو کل جوندی پاتی کیگو خو بار حال من دا یو خبر دیر واضح حکو زب اخفل دانی زما چکم ملگیر دی چکم منگ با تر حجیر خلار چکم جنگ دی چکا آغا تر حجیری دا پاکستان دولت کئی کاغا دا آفریقی دولت کئی کد افغانستان دولت کئی کد طالبان کئی کد سعودی عرب کئی منگ با دا آغای پا اللہ را کئی کلت کلاریو منگ با دا آغای غندن کئو منگ با دا آغا خلق تارکو
د ژورنالیستانو د ژغورنې د سازمان دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې هم په 2011 کال کې دوه خبریالان د خپل کار پر وخت ووژل سو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د ريجستريشن کمی داري یا نادره کچه ملازمینو د خپل نوکرانو د پخولو په غرض د ټول پاکستان په کچه احتجاج اعلان کړی دی. دغه ملازمینو د احتجاج لوجه د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د نادره دفترونو تړل سوي چې لوجه ولسی خلک د ستونزو سره مخامخ دي. د نادره ملازمینو وینا ده چې تراغې به احتجاج جاري ساتي تر څو غوښتنې نوي منل سوي. په ډاړه له کراچۍ د ظفر کریم ریپورت وښي.
د نادرا کچه ملازمینو د ګل په مازیګر کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان څلور وړو صوبو سره تعلق لرونکو د یادې ادارې په سلګونو کچه نوکرانو برخه واخیسته. د مظاهرینو وینا وه چې دوی د لسو کلونو راهسې نادرا سره کار کوي، خو تر اوسه د دوی نوکریانې نه دي پخې شوي. د بلوچستان صوبې څخه دغې مظاهره کې شریک یو تن محمد قاسم ترین د خپلو غوښتنو په حق له مشال رډیو ته داسې وویل:
دا نادرا یونین بلوچستان ڈپٹی ارگنائزر یم مینجمنٹ چھ دے اغز مج مطالبات نال کی مج یو مطالبہ دا چھ من دلس کو یول اس کالو سا کانٹریکٹ وان دی کار کو او مج دے مکمل چھ کم مج 14000 ملازمین دی دا دی ریگولر دفترون مکمل بند دی شٹر ڈاؤن دی دا وس سلاو جاری وی طرح سات پوری درسو پوری چھ من پرمننٹ سی وی نہیں.
د قاسم ترین وینا و چې بلوچستان صوبه کې دوی د تیرې یوې هفتې راهسې په احتجاج لګیا دي چې لوجه یې د نادرا دفترونه تړل شوي دي. د پښتونخوا صوبې نه راغلی یو تن سلیم وینا و چې د نادرا نوکرانو خلکو ته د شناختي کارډونو جوړولو نه علاوه سیلاب ځپلو ته وطن کارډونو جوړولو او د ټول ټاکنو د لیستونو جوړونې په برخه کې شپه ورځ مهنت کړی دی، خو د نادرا لوړپوړي چارواکي د دوی د نوکریانو د پخېدو اراده نه لري چې لوجه یې دوی په احتجاج لاس پورې
کوشش کو چې د دوی د دفتر بند کو اور قسمه دغه کو دغه طریقه باندې په احتجاج کو چې کومه طریقه باندې زموږ حقونه راتلی شي. هغه کار دوی ز د پیمانداري مز په نادرا کې ډیوټي کوم زمانه ما زیګر صرف تاسو کې جتا سونه ټوکنی کړی دا غي مون سونه شو او سونه ټوکنی ډیر نه چتم د پوسونه کې جتا نه سونه کارډونه ډیډور کړ.
د نادرا امپلایرز اسوسییشن مشر رضا خان سواتی وینا و چې دوی به خپل احتجاج ټول پاکستان تر کې غزوی.
تقریباً 13000 ہمارے امپلائیز ہیں. نادرا جو ہے 2000
خواوشا دیر لزر کسان داسی دی چې د نادرا سره د 2000 کال را هسی کار کوي، خو تر اوسه د دې ادارې یو کچنو کرته هم په خنو کری نه دا ورکړل شوی. مونږ سره د مظاهره کې د پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان نه راغلو وفدونو مشران هم شریک دي. د رضا خان سواتی وینا وه چې حکومت ورسره وخت په وخت د دوی د نوکریانو د پخېدو لوزونه کړي دي، خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي. د یادونې وړ ده نادرا د ملازمینو د کاربندیز او احتجاج له وجې د کراچۍ په شمول د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د یاد ادارې دفترونه بند دي چې له وجې یې عام خلک د ستونزو سره مخ دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
وسم د قبایلی سیمو په لور ځو. په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د عملیات له وجې څخه د وانت د تللو لار له درې ورځو راهیسې تړل سوې ده. له دې وجې څخه د خلکو په وینا دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دا ستونزې څه دي؟ نور تفصیل واورئ.
څو ورځې مخکې د سولې وزیرستان په مرکزی پنډغولي وانه کښې د امنیتي فورسز او طالبانو په منځ کښې د شاخې او مارګ ژوبلې د پیښو په وجه نن درېیمه ورځ ده چې وانه ته د خلکو په تګ را تګ بیخي بندیز لګولی شوی دی چې له مخې یې په سلګونه ګاډي او په زرګونه قبایلیون د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په ډېره اسماعیل خان کښې موجود وانه ته د تګ په انتظار یو ډرایور او یو مسافر په دا لړ کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زه نیوز خان یم، ډرایور یو پیک اپ چلاوم، درې ورځې شي چې دا روډ بند دی. موږ ته سخت رکاوټ دی، دوه څو سوه ګاډي ځوی باندې لوړي مې موږ چې سوارلی وخلي مس ګمله چې کوچ ته ورسېږي موږ واپس روګوټ کړو. مس سوارلی کېږي کورخه نانۍ او د وړکې بچو دا په پیدل باندې راون وي. مخ ته دا پته نه لګي چې دوی باندې څه تېرېږي، څو را په پښې درې مې ګاډی ورته مېلاوېږي نه ورته مېلاوېږي. آر جي سور دی.
زه رحمان الله نه مېږم، درې ورځې شي چې دا لاره بند دي. موږ په ونه کښې ډېرې څارې دي، بیمارونو راشن مې تان مېلاوېږي. دله ته نن دا درې سپېسې چې موږ په ډایي خان کښې تامې په هوټل کښې خارتېر کوي. په دا کښې داس غریب خلک څه دی که نه چې دی د خپلې بستارې پیسې نه شي پرې کولی. در ده مهرباني وشي چې دا روډ چېرې خلو شي. غونډ عوام ته باس در په در دی خلک. په دا کښې وړکي ښه دی د که نه دا پاسته پالینه په هوټلینه کښې دغس پروته دي. مړه په دا کښې وشي که نه مړې لاره باندې پوه چې یو دوه کسونو سره ویستلي په دا پر غونډ عوام ته نقصان دی.
د سیمې یو خبریال حفیظ الله وزیر وایي
بالکل وڼه داخلي او اندرونی بیرونی یار بند شوی دی او خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. ولې څوک چې وڼه کښې پاتې دي هلته شخ شوي دي. وزیر قبایل په ډیایي خان کښې پراته دي په هوټلو کښې او غریب خلک دی. دا دومره بندیز لګېدلی دی خاص په وڼه کښې دننه چې هلته یوه ډلیوري کیس و یوه ښځینه هم وفات شوې وه. هر څه شی بند دي، سپتالونه، سکولونه، کالجونه، هر څه شی بند شوي دي. ولې چې څوک بالکل یو ځای نه بل ځای ته حرکت نه شي کولی چې کوم څښلی خوراک سامان دی دا هم کمی محسوس شوې ده چې هلته بالکل هېڅ شی نه مېلاوېږي. وڼه ته یار نشته یا یار بند شوی دی.
مشال ریډیو په دغه بری کښې چې د امنیتي فورسز د یو ذمهدار چارواکي سره رابطه وکړه هغوی د نوم جوتولو او ږغ ریکارډ کولو نه مذرت غوښتلو سره بس دامره وویل چې دا بندیز په سیمه ییز صورتحال باندې نظر ساتلو د پاره لګولی شوی دی او دا پته هم نشته چې دا به تر څومره پورې جاري وي.
په جنوبي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې څخه د واڼه لارې تړل سوي، خلک له مشکلاتو سره مخامخ سوي. په دې اړه مو رپورټ اورېدی. اوس هم د مورنیو ژبو په اړه یو رپورټ. نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د پاکستان په پښتنو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډې جوړېږي. د پښتو ژبې استادان، شاعران، ادیبان د دې ورځې د ارزښت په اړه څه وایي؟ سراج زهیر ورسره خبرې کړې او له اسلام آباد دا رپورټ رالېږلی دی.
که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت په اسکولونو کې پښتو ژبه لازمي ګرځولې ده، خو بیا هم د کراچۍ، پېښور، سوات، بنو او اسلام آباد په شمول کوم کوم ځای کې چې پښتانه میشت دي هلته پښتنو د لاریونونو یا ریلیانو تابعیا کړې ده. د بنو نه د پښتو ژبې استاد محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت دا ګام ډېر د ستاینې وړ دی، خو د دوی د لاریونونو مقصد په پښتنو کې د دوی د ژبې اهمیت ورپېژندل دي.
دویمه خبره دا ده چې دا اصل کې د خپلې ژبې سره د مینې د اظهار دپاره یوه ورځ ټاکل شوې ده. نو ضروري نه ده چې دا د خامخا هغه ژبې دا ورځ ولمنځي کومو ته چې حقوق نه دي ترلاسه شوي یا کمې چې وروسته پاتې دي.
شاعر، ادیب او استاد عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دا ورځ د هغه خلکو لپاره یادونه ده چې د پښتون کېدو باوجود ورله پښتو نه ورځي. نوموړي د دې ورځ په اړه زیاته کړه
چې کله په مورنۍ ژبه کې هر بچه تعلیم ورکول دي نو هغه د دنیا هر بچی ته ورکول دي. یوازې زما بچی او یوازې د بل بچی نه، د دنیا هر بچی، ځکه چې د دغې نه بغیر د کامیابۍ هېڅ امکان نه ښکاري. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې که مونږ وګورو یورپ، امریکې، د هغې نه علاوه بلکې مونږ د خوشا ملکونه وګورو، چین، جاپان، جرمني، دوی د دوی د ترقۍ راز څه دی؟ خپله ژبه، خپله مورنۍ ژبه. نو د مورنۍ ژبې بې انتها فائدې او دا شعور چې دی دا په پاکستان کې صرف په سندیانو کې را پیدا شوی د نن نه شل دېرش کاله وړاندې او په پښتنو کې اوس خدای پاک فضل وکړو.
صحافي او ادیب روخان یوسفزی د دې ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته خپل فکر سداسي وړاندې کړو.
غټه ویره چې کوم نه غدا ده چې د سرکاري سکولونو نه پدړه چې څومره زمونږه دغه نجی پرایویټ سکولونو دی په هغه کې پښتو ژبه بالکل نشته او دا یو طبقاتي مسله ده چې کوم سکولونو کې سرکاري سکولونو نه علاوه دغه نجی سکولونو کې غیر د چې د هغه خلکو بچي سبقونه وي چې هغه لغونه ماړه پټ دي مالدار دي نو سبا بیا په نوکرو کې یا په نورو دغه کې چې کوم دی نو د سرکاري سکولونو ماشومانو ته به دا مسله پیدا کېږي یعنی چې څه په صحیح مانو کې غریب ویلی شي دا ژبه به صرف هغه خلکو ته پاتې شي او د مالدارو بچو نه به چې کوم دی دا ژبه وتړل شي او دا ډېره د فکرمندۍ خبره ده.
روحاني یوسفزي په دې خبره د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بورډ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وویل چې د سرکاري سکولونو سره سره پښتو ژبه پرایویټ سکولونو کې هم لازمي ګرځولې شوې ده.
یو داسې چې ته په زور په سړی ومنې اوس په زور خوټه چوکا خو نشو ور پراخې پروفیسر اخیستل لا ډنډا خو یو دغه کې ذکر خیر شوی دی مطلب دا خو اوس دا خو د حکومت فیصله دی اسمبلی فیصله دی کنه دا یو او دومره خبره ده چې ماته ست دا ذکر وکړو چې په نامه ولا سم کې او یو سم دوه سم کې چون کې لازمي دی دا که ساينس وایي سو کا 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 آرټس وایي او که شي وایي ټول پر لازمي دی به چې دا یو دوه کال پس لازمي مضمون په توګه باندې ماشومان نه هم لا لسم ته ورسي لا یو لسم لا دوه لسم ته ورسي به به امتحان څنګه ورکړي خبره ده.
ذکر وردا چې د خیبر پښتونخوا او فاټا کالج جنو او اسکولونو کې پښتو ژبه د لومبي جمعات نواغله دولسم جمعات پورې د لازمی مضمون په هیڅ ګرځولې شوې ده. د کوم چې د رښتوي کې په باقاعده توګه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د خبرونې په پای کې د لوبي یو رپورت. د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور په قیوم سټېډیم کې د نجونو د روایتي لوبي پیل کړې دي. د لوبو صوبای وزیر سید عاقل چا په دې محل ویلي چې په ترګرۍ قابو مندل سوی دی او تر ډېره ځایه پورې امن پر ځای کړل سوی دی. د تفصیل لپاره غلام غوث لزو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور په قیوم سټېډیم کې د جنکو روایتي لوبي پیل کړې دي چې پکې د ملکن، هزاره، پېښور، مردان، ډی ای خان، کوهات او بنو ډیویژن، جنکۍ په میرګاټو، چندرو او پرپټونی په رنگ په نورو روایتي لوبو کې برخه اخلي. د دې لوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د لوبو او سیلګرۍ شعبایي وزیر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل
او مونږ خو یو پیغام ورکول غواړو پاکستان کې هم پاکستان نه بهر هم چې دلته دهشتګردي ختمه ده او چې دې دلته امن راغلی ده انشاءالله تعالی چې کوم کسر پاتې ده هغه به ختم شي. نو مونږ دا کوشش کوو چې انشاءالله تعالی د راتلونکي روزو کې مونږ چې دینو ته په هر یو ډیویژنل هډ کوارټر کې به د ګیمز کوو.
دا چې ماشومان جنکۍ د لوبي سرنګ کوي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي جنکو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زه د لنډي ارباب نه راغلی یم او ککلا چپای ګیم کوو. مونږ لړ دلته ډېر خوند راکوي او مونږ ډېر انجوای کوو. دیکھیے مونږ داسې یو ټیم دوه ټیمونه یو ټیم کینی ګول داسې کینی اور او بل ټیم کې یو کپڑا خون تیتاو کې واغه چې تاو یو 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 تن دلاند کی یو تن دشا تکی چې هغه کی بیا غتن پاسې چې رستو ګوري هغه راولي بیا په بل تن وهیا بیا هغه تن او شي وی والو نو او شي او کا هغه تن چې دا غبل پزی کې نستو بیا غنی او بیا غبل او شي
زر با پلنډ راغلی او گنگټی کو پهلو و بالو گنگټی لاس کی نیسی وس بیا بولی بیا با یو یو چت کی وس بیا بد و چت ای بیا با دریو چته وز بیا سلور کی بیا بغار کئ دا زمون مالت کی زما مرګر وی غی ټولو برا سره کول اس مون مز دکړی
کوکلا چپاتی لوبا کیم او میرګاټی کیم او پیټو ګرم کیم چندرو کیم او سیټ اپ کیم چندرو او دا غی خپل خانی وی اول اپیل نه خانه کی ول بیا غی نه بوزو لک اخرنی تا نو کا پکر خراب بیا اوټی ډبه دا ډیر خوان را کوي دا لوبي دا زم مونږ ډیر خوشاله شو او مونږ ډیر خوان را کوي.
دا چې د لوبو په هلو زلو کې د جنکو برخه اغستل څومره مهم دي د دې پښتنې په جواب کې د لوبو ته راغلي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي شګوبتا ملک مشال ریډیو ته وویل
دا چې دومره زیات مهم دي ګوره ماته ستو وی چې مونږ څومره هم گیم زم په دې ملک چې کوم حالات دي او کلم چې مونږ د حالاتو خبره کوو چې د امن آغاز چې دغه د لوبو نشوي دي او بیا په دې ملک چې کوم حالات دي په کې زیات تر زمونږ زنانه چې دي سفر شوی دی نو که داسې قسمه گیمز کې مونږ زیات نه زیات خپل ینګ جنریشن او زنانه مونږ انوالو کو نو مونږ خلکو ته یو خه میسج ورکول شي چې د دې گیم په ذریعہ مونږ په دې ملک کې امن راولو او مونږ خلکو ته دا وایو چې مونږ امن پسند خلک یو مونږ زنده دل خلک یو.
په قیوم سټیډیم پېښور کې به د لوبي تر درې ورځو پورې دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د ورستی شیبو تر رسیدلې یو احمد شاه زمي ته مایک سپارم چې د سیمه او نړۍ د خبرونو مهم ټکي راټول وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په دې کار روان کړی چې شاوخوا 900 مشکوک تراګر صوبایي حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر په دې نوو تورونو بخښنه غوښتې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې نړیوالو پوځیانو د کوراني نسخو سپکاوی کړی. نن په کرم ایجنسی کې د امنیت ساتلو لپاره د مشرانو جرګه شوې ده. ایران ویلی د ملګری ملتونو کارپوهان د ټیمی بټیو د څارنې لپاره نه بلکې د خبرو اترو لپاره د هیواد ته راغلي دي. نن د مورنی ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي. او د پاکستان او انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ په څلورمه او اخیری یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان تر دې دمه په دیش اوورونو کې د درې لوبغاړو سزیدو پر سر 115 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې تر سره سوي درې واړه لوبې انګلستان ګټلې دي.
دا خبرونو لنډی سره هم د خبرونه پایته رسیدي. تاسو کولای شئ چې د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم واوري وګوري. مشال ریډیو نه ساته خبرونی پایته رسیدوم. په دې سپو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور همکارانو ته اجازه راکړئ. ته خدای پامان.